السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو اوریدو ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا شپږمه چې د 2014 میلادي کال د میل 28 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزي د هند صدر اعظم د لوړې په مراسمو کې له ګډون وروسته په یوه مرکه کې په پاکستان کې ډیرا لشکر طیبه ډله په هرات ولایت کې د هند پر قنسلګرۍ په برید تورنه کړه. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې سهارنۍ خبري مجله کې راپورونه خپرو. خو لومړی واورئ خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه. ولسمشر حامد کرزی وایي په هرات کې د هند پر قنسلګرۍ حمله د پاکستان لشکر طیبه ډله کړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د چیلنج کپ په سیالیو کې نن له فلسطین سره لوبه کوي. او د سوریې حکومت وایي په دمشق کې د اردن سفیر بل د هیواده وباسي. بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی لشکر طیبه ډله تورنه کړه چې د تیرې جمعې په ورځ په هرات کې د هندوستان پر سفارت په برید کې لاس درلود. افغان ولسمشر د هند هیډلاینز ټوډی ټلویزیوني شبکې ته وویل د هغو معلوماتو له مخې چې یوه برخه یې د یوې لویدیځې استخباراتي ادارې لخوا افغان حکومت ته ورکړل شوي دا برید په پاکستان کې ډیره لشکر طیبه ډلې کړې. ولسمشر کرزی چې د هند نوی صدر اعظم نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره په نوی ډیلی کې د زیاته کړه دا یو ډیر څرګند تروریستي برید و. افغانستان ته د ولسمشر براک اوباما د سفر پر مهال د سپینې ماڼۍ یوه تیروتنه د دې باعث شوه چې په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای د یو جګپوړي چارواکي نوم چې باید پټ ساتل شوی وای افشا شي. د سی آی ای د دې افسر نوم په هغه ایمیل کې یاد شوی چې په کابل کې د امریکا د سفارت کارکوونکو ته له ولسمشر اوباما سره په بګرام کې د 15 جګپوړو امریکایي چارواکو د لیدنې په اړه خبریالانو ته استول شوی و. دا مامور په استول شوي ایمیل کې د سی آی ای د مرکز د مشر په توګه یاد شوی او رسنیو د اوباما د ادارې په غوښتنه په خپلو وروستیو راپورونو کې د دې لپاره د نوم له یادولو ډډه کوله چې ژوند یې له خطر سره مخامخ نه شي. کله چې د اوباما اداره په دې تروتنه خبره شوه نو یو نوی ایمیل یې خبریالانو ته واستاوه چې دا ځل پکې د یادو شویو کسانو په لیست کې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې د دې مقام نوم نه و شامل. افغانستان نن د آسیا د چیلنج کپ د لوبو د نیم پای لوبې په پړاو کې له خپل قوي حریف فلسطین سره مسابقه کوي. افغان ټیم په داسې حال کې لوبې ته چمتو شوی چې د دوی د سپرلۍ موټر د شنبې په ورځ په مالدیف کې هلته چې د لوبې روانې دي ټکر وکړ او څو مهم لوبغاړي ټپیان شول. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تخنیکي سلاکار علي اسکر لالی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان ټیم د تیاریو په اړه ډاډ ورکړ.
بچه
سره حال معلوم میشدن، بچه بسیار با انگیزه فوتبال میکردن. حالکان تکرک کردل او به هدف فوتبال کاوه. تل کله چې زمونږ ټیم د لوبې لپاره هدف لري، تل کله چې له قوي ټیمونو سره مخامخ کیږي دوی خلوبه کوي او موږ هیله لرو چې اوس به هم خلوبه وکړي. د افغانستان او فلسطین مسابقه نن د ماسپښین په 3 بجو پیلېږي. نریندرا مودی د هند نوی صدر اعظم په توګه پرون په نوی ډیلی کې لوړه وکړه. د لوړې په مراسمو کې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون ګڼو بهرنیو میلمنو برخه درلوده. په نوی ډیلی کې د هندستان د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د مودی د لوړې له مراسمو مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل د نریندرا مودی د لوړې مراسم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښېګڼې لپاره یو غوره فرصت دی. د پاکستان په تاریخ کې نواز شریف د پاکستان لومړنی صدر اعظم دی چې د هند صدر اعظم د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. راپورونه وایي چې د اوکراین د ختیځ دونیسک ښار په هوایي ډګر کې جګړه بنده شوې. د اوکراین د پوځ یو ویاند ادعا وکړه چې د روسیې پلوي یاغیانو ته سخت زیانونه اړولي. د روسیې پلوي بلتون پالو پرون وختي د دونیسک پر هوایي ډګر حمله وکړه چې په نتیجه کې د اوکراین پوځي ځواکونه د هوایي حملو په ګډون د پوځي عملیاتو پیلولو ته اړ وتل. په همدې حال کې رویټر خبري اژانس د راپور له مخې د نښتې تېر ماښام له هوایي ډګر څخه سیر مسیمو ته وغځېدی چې تر نیمې شپې پورې روانې وي. د بلتون پالو یو مشر دینیس پوشلین د روسیې له خلکو د هر راز ممکنې مرستې غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین نوی منتخب ولسمشر او مسکو داسې نښې نښانې ښودلي چې د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرو ته چمتو دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روسیا له نوي احتمالي ولسمشر پیترو پوروشنکو سره خبرو ته چمتو ده. او وروستی خبر په مصر کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رایه ورکول پای ته رسیدلی. دا په دې هېواد کې له هغه وروسته چې پوځ منتخب ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ د ولسمشرۍ لومړی ځل انتخابات دي. په رایه ورکوونکو کې یو د عرب لیګ مشر نبیل العربي و. هر څه سم روان دي. هغو چې د دې بهیر په اړه قضاوت کوي ټول د عرب لیګ دي او مصریان نه دي، خو زه د یو مصري په توګه نه غواړم تبصره وکړم. غالب ګمان دا دی چې د دې انتخاباتو ګټونکی به د پوځ پخوانی جنرال عبدالفتاح السیسی وي. او وروستی خبر، د سوریې حکومت اعلان کړی چې په دمشق کې د اردن سفیر به له دې هېواده وباسي. د سوریې دولتي ټلویزیون پرون وویل د بهرنیو چارو وزارت به د اردن د ورته اقدام په ځواب کې د دې هېواد شارج دافر ته له دمشقه د وتلو امر وکړي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلومات له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانډیکلر په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسماني مورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی دی. تودوخه لوړ درجه 28 ټیټه 11. په کندهار کې آسمان لمر دی، د تودوخه لوړ درجه 30 ټیټه 14. هرات هم آسمان لمر دی، د تودوخه لوړ درجه 40 ټیټه 10. مزار شریف کې به آسمان ځای ورځ وي، د تودوخه لوړ درجه 40 ټیټه 14. او په جلال آباد کې به آسماني مورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی دی. تودوخه لوړ درجه 30 ټیټه 30.
سمغ راغله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونو برخه پای ته ورسیده او د خبرونې په دوام کې مو تاسو ته راپورونه غوړه کړی دي. په راپورونو کې به واوري چې افغان ولسمشر پاکستانی لشکر طیبه ډله په هرات ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د تیرې اونۍ په برید مسؤوله بللې. د ولسي جرګې رئیس وایي د جرګې کمیسیونونه د قوانینو د تصویب په برخه کې خپلې چارې په سم ډول نه ترسره کوي. خوست د هیواد له هغو 15 ښارونو څخه دی چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو موزیم پکې جوړوي.
وزارت هم پلان لري چې په راتلونکي کې په افغانستان کې 15 موزیمونه جوړ کړي، چې په دې 15 موزیمونو کې یو خوست هم دې په نظر کې لري.
او په هلمند کې د ښځو د جنایي جرمونو سره د مبارزې څنګه جوړه شوې ده. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. پرون ولسمشر حامد کرزي یو پاکستانی وسلواله ډله تورن کړ چې تیرونه په هرات ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د وسلوالو برید پلان کړی و. ولسمشر کرزي دا څرګندونې د هندوستان یوې ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې کړي. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور مهم ټکي له اجمل انس خواوري.
ولسمشر حامد کرزي د لشکر طیبه په نوم پاکستانی وسلواله ډله تورن کړې چې د تیرې جمعې په ورځ په هرات کې د هندوستان پر سفارت برید کې لاس ترلود. نوموړي د پاکستاني وسلواله ډله په داسې حال کې د هند پر کونسلګرۍ په برید تورنوي چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هندوستان له نوي صدر اعظم منموهن سنگ سره نن خبرې وکړي. د هندوستان د هډلاین سټوډیو تلویزیونی شبکې ته ولسمشر حامد کرزي ویلي د هغه معلوماتو له مخې چې و برخې د یوې لویدیسي استخباراتي ادارې له خوا راکړل شوې د دې برید ترسره کوونکي د لشکر طیبه ډله ده. ولسمشر کرزي ویلي افغانانو دا پیخه هم داسې غندلې لکه د هندوستان خلکو چې غندلې ده. ولسمشر کرزي چې د هند د نوي صدر اعظم نریندر مودي د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره په نوي ډیلي کې دی زیاته کړې ده دا یو ډېر سرګند تورېستي برید و. که څه هم په دې برید کې چې په درنو وسلو سنبال کسان په هرات کې د هندوستان کونسلګرۍ ته نږدې ودانۍ ته ننوتل، هندي ډیپلوماټانو ته زیان ونه رسېده، خو د وسلوالو سره په جګړه کې دوه افغان پولیس ټپیان شول. د لشکر طیبه پر وسلواله ډله په 2008 کال کې د هندوستان په تجارتي ښار ممبئی کې د هغو بریدونو ملامتي هم اچول شوې چې پاکستانی وسلوالو په دې ښار کې وسلو شپږ شپېته کسان ووژل او د پاکستان او هندوستان ترمنځ یې اړیکې په بشپړه توګه غوڅې کړې. د فرانسې خبري اژانس ځینو څېړونکو په حواله وایي چې په هرات کې د هندوستان پر کونسلګرۍ برید په پاکستان کې د هغه هندوستان ضد عناصرو کار دی چې غواړي د دې هیواد د نوي هندو نېشنلست صدر اعظم نریندر مودي اراده وارسوي. نریندر مودي د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د پاکستان په اړه سخته ژبه کاروله، خو په انتخاباتو کې تر بریا وروسته یې خپل دریز یو سره نرم کړ. نوموړي وس ویلي د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي. ټاکل شوی ده چې نن به د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې دا مهال په نوې ډیلی کې دی، د هند له نوي صدر اعظم نریندر مودي سره خبرې وکړي. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې هیواد صدر اعظم د هندوستان د یو صدر اعظم د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زمغاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د ولسی جرګې رئیس پرون د جرګې پر ځینو کمیسیونونو انتقاد وکړ چې د قوانینو په تصویب کې د کورنیو دندو د اصولو او اساسي قانون سره سم خپل کارونه پر مخ نه وړي. عبدالرؤف ابراهیمی په عمومي غونډه کې وویل د هغو قوانینو طرحې چې د کمیسیونونو ته د بحث لپاره استول شوي له هم به برخلیکه پاتې دي. خو د دینی، کلتوري، لوړو زده کړو او د پوهنې د کمیسیونونو مشرانو د جرګې له اداري پلاوي څخه شکایت وکړ چې په عمومي غونډه کې سم مدیریت نه لري. محمد عارف لودین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ولسی جرګې رئیس وایي په داسې حال کې چې عمومي غونډې ته د قوانینو د طرحو تر وړاندې کېدو وروسته کمیسیونونه یو میاشت وخت لري چې د قوانینو برخلیک روښانه کړي، خو په کمیسیونونو کې پر دغو قوانینو ډیر وخت تیریږي او له همدې امله په اجنډا کې نه شاملېږي. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د ځینو هغو قوانینو نمونه واخیستل چې برخلیک یې د کمیسیونونو لخوا نه دی روښانه شوی. هغه وویل چې له همدې امله دغه قوانین په وخت نه دي تصویب شوي.
چې د داخلي اصول او د اساسي قانون مخې موږ لرو په سمه توګه نه دي تر سره شوی او موږ د قوانینو د تصفیق په برخه کې شاته پاتې یو.
ابراهیمی وویل د محلي ادارو، بانک داری، تدارکات، د اداري چارو مالیات، لفساد سره مبارزه، لوړو زده کړو، اطلاعاتو ته لاسرسي، د خزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د قوانینو طرحه هغه موارد دي چې میاشتې پرې وختي خو لا یې د کمیسیون لخوا برخلیک نه دی روښانه شوی. دای وایي چې د ځینو نړیوالو معاهدو، مقررو او کنونسیونونو سرنوشت هم لا معلوم نه دی. اداري پلاوی په عمومي غونډو او کمیسیونونو کې د وکیلانو غیر حاضری د قوانینو د نه تصویب یو لامل بولي، خو د دینی، کلتوري، لوړو زده کړو او معرف کمیسیون د ولسی جرګې پر اداري پلاوی تور پوري کوي چې په اجنډا کې د قوانینو د شاملولو په برخه کې سم مدیریت نه لري. د دغه کمیسیون مشر کمال ناصر اصولي وویل چې اداري پلاوی د داخلي دندو اصول تر پښو لاندې کوي.
مدیریت حیات
اداري پلاوی پر غونډې کنټرول نه درلود چې د لوړو زده کړو قانون یې په اجنډا کې شامل نه کړ. تالار پریکړه کړې وه. د تالار پریکړه باید په دریو سلسو ماته شي. نو اداري پلاوی په کوم صلاحیت د تالار پریکړه ماتوي؟ اداري پلاوی قانون او د داخلي دندو اصول تر پښو لاندې کوي.
دا نیوه کې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر حکومتي مسؤلین د دوی په ادارو کې د ځینو ستونزو لامل د ولسی جرګې لخوا د ځینو قوانینو پر وخت نه تصویبول په ګوته کوي. خو په دې وروستیو کې د عدلي سرپرست وزیر د پیسو د سپینولو او تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون ولسی جرګې ته سپارلی دی او ویلي دي که دغه قانون ژر تصویب نشي دا به د افغانستان او نړیوال بانکونو د اړیکو د پرې کېدو لامل شي. محمد عارف لودین، ازادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، وام موریدل چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي د جرګې ځینې کمیسیونونه د قوانینو د تصویب په برخه کې خپلې چارې په سم ډول نه ترسره کوي. که غواړئ چې دا راپور په تفصیل سره واورئ نو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب پکې ولولئ او وګورئ. دا وخت د سهار 8:00 او 15 دقیقې دي. د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان ولسمشر حامد کرزی د لشکر طیبه په نوم پاکستانی وسلواله ډله تورنه کړې ده چې د تیرې جمعې په ورځ په هرات کې د هند پر سفارت په برید کې لاس درلود. افغانستان ته د ولسمشر باراک اوباما د سفر پر مهال د سپینې ماڼۍ یوه تیروتنه د دې سبب شوه چې په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای د یو جګپړي چارواکي نوم چې باید پټ ساتل شوی وای افشا شي. افغانستان نن د آسیا د چیلنج کپ د لوبو د نیم پای لوبې په پړاو کې له خپل قوي حریف فلسطین سره مسابقه کوي. د افغانستان او فلسطین مسابقه نن د ماسپښین په 3 بجو پیلېږي. نریندرا مودی د هند د نوي صدر اعظم په توګه پرون په نوي ډیلی کې لوړه وکړه. د دې د لوړې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ګڼ نور میلمانه حاضر وو. د راپورونو له مخې د اوکراین د ختیځ دونیس ښار په هوایي ډګر کې جګړه بنده شوې ده. د اوکراین د پاوز یو ویاند ادعا وکړه چې د روسیې پلوي اغیانو ته په دې جګړو کې سخت زیانونه اړولي دي. د اوکراین نوی منتخب ولسمشر او مسکو داسې نښې نښانی ښودلي چې د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرو اترو ته چمتو دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې روسیا له نوي منتخب ولسمشر پیترو یوروش پوروشنکو سره خبرو ته چمتو ده. په مصر کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رای ورکول پای ته رسیدلی. دا په دې هیواد کې له هغه وروسته چې پاوز منتخب ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ د ولسمشرۍ لومړني انتخابات دي. ویل کېږي چې د دې انتخاباتو ګټونکی به د پاوز پخوانی مشر جنرال عبدالفتاح السیسی وي. او د سوریه حکومت اعلان کړی چې په دمشق کې د اردن سفیر به له دې هیواده په یو ځوابي اقدام کې وباسي. اوس د ازادي رادیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه وړاندې کوو. جنقا الکوزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
زیات شمېر لویدیز ورسپانو افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر په باګرام کې د هغه د سرګندونو او د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی سره د نه کتنې په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړې. فارن پالیسی خبرونه په دې اړه لیکلي، جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته په خپل دې سفر کې زیات شمېر پوښتنې به ځوابه پریښودي. ورسپاڼه لیکي، د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې جمهور رئیس اوباما افغانستان ته په خپل ناڅاپي سفر کې تر ډېره حده د خپلو پوځیانو په فکر کې او نه د سیاست په فکر کې. فارن پالیسی خبرونه په باګرام کې امریکایي ځواکونو ته د جمهور رئیس اوباما د خبرو په اړه لیکي، زیات شمېر پوځیانو ته ممکن د جمهور رئیس اوباما دا سفر افغانستان ته د هغه وروستی سفر وي. خبرونه لیکي، سپینه ماڼۍ او پینټاګن په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر پر سر اختلاف لري. جګپوړي امریکایي پوځیان له حکومت څخه غواړي چې شاوخوا 15,000 امریکایي عسکر باید له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. دوی وایي لږ تر لږه په دې هیواد کې د 10,000 امریکایي عسکر وړتیا ده، خو د جمهور رئیس اوباما اداره وایي یو لږ شمیر، یعنی د 3,000 او 15,000 ترمنځ عسکر ممکن په افغانستان کې پرېږدي. فارن پالیسی لیکي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت او د عسکرو د شمیر په اړه پوښتنې شته، خو بیا هم جمهور رئیس اوباما فرصت لري چې د جمهور رئیس کرزی د کار تر وروستیو ورځو پورې له هغه سره همکاري وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپاره هم په همدې اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي، جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په وروستیو میاشتو کې افغانستان ته سفر وکړ. جمهور رئیس اوباما د خپل پوځیانو په منځ کې ویل، لنیم میلیون زیاتو امریکایانو په پوځي او ملکی جامو یا یونیفورمونو کې په افغانستان کې خدمت وکړ او په دې هیواد کې پرمختګ د دې خدمت نتیجه ده. واشنگتن پوسټ لیکي، جمهور رئیس باراک اوباما له حامد کرزی سره ونه کتل او دا ځکه چې د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې له اوږدې مودې راهیسې خړپړ دي، خو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. جمهور رئیس اوباما په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړي دور د بری او د افغان امنیتي ځواکونو د توان ډیره ستاینه وکړه. واشنگتن پوسټ د امریکا د ملي امنیت د سلاکار بن رود سرګندونو ته اشاره کړې چې وای، افغانستان ته د جمهور رئیس باراک اوباما سفر افغانانو ته دا پیغام ورکوي چې متحده ایالات له افغانستان سره د اوږدې مودې تعهد لري. ورسپاڼه لیکي، جمهور رئیس حامد کرزی په 2013 کال کې هغه مهال باراک اوباما حیران کړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه او دا کار یې راتلونکي جمهور رئیس ته پرېښوده. د ورسپاڼې په باور، د افغانستان دواړو مخکښو کاندیدانو ویلي چې په انتخاباتو کې د بری په صورت کې به دا سند لاسلیک کړي او دا سند ممکن د جولای میاشتې، یعنی د نوي مشر د کار په لومړۍ ورځو کې لاسلیک شي. بلې ورسپاڼې ټایمز لیکلي، جمهور رئیس کرزی له جمهور رئیس اوباما سره له کتنې ډډه وکړه. ورسپانه لیکی جمهور رئیس کرزی په باګرام کې د اوباما سفر ته زیات اهمیت ورنه کړ. د ورسپانه په باور جمهور رئیس اوباما په کابل کې له ښاغلي کرزی سره د کتنې پلان نه درلود او له همدې امله د افغانستان جمهور رئیس هم په غبرګون کې له اوباما سره په باګرام کې کتنه رد کړه. ټایمز لیکي جمهور رئیس باراک اوباما په داسې حال کې افغانستان ته سفر وکړ چې پر بهرنۍ پالیسۍ زیات انتقادونه کیږي او تمه ده چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې دغو انتقادونو ته ځواب وغوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه د راپور ورکولو څرنګوالی هغه موضوع ده چې د حکومت د رسنیو مرکز په یو سیمینار کې د دولتي ادارو له ویاندویانو سره بحث پی کوي. د جمهوری ریاست د رسنیو د مرکز چارواکي وایي په دې درې ورځني سیمینار کې پر هغو لارو چارو خبرې کیږي چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د اداري دولتي ادارو مطبوعاتي مرکزونو ویاندویانو او د رسنیو ترمنځ هماهنګي زیاته شي. خان محمد سین راپور راکوي.
د افغان حکومت د رسنیو مرکز چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم دور کې د پیښو په حق له د زیدو نقیصو خبرونو د خبرېدو د مخنیوي په هدف باید د دولتي ادارو د ویاندویانو او مطبوعاتو ترمنځ هماهنګي رامنځته شي. د دې مرکز مشر صفت الله صافی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دولتي ادارو د ویاندویانو په درې ورځني سیمینار کې وویل چې د انتخاباتو په دوهم دور کې هم خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو مسؤلیت د رسنیو او حکومتي ویاندویانو په غاړه ده او دغه چاره باید داسې ترسره شي چې د خلکو په ګټه وي.
مطبوعات باید په دې پړاو کې د ټاکنو د بهیر پیاوړی نظارت وکړي او د هر ډول ارادي او غیر ارادي تقلب او درغلیو مخه ونیسي. ویاندویان باید لازم معلومات په خپل وخت له مطبوعاتو او عامه اذهانو سره شریک کړي. حکومت ویاندویانو ته لازمه ده چې د اطلاعاتو او معلوماتو په وړاندې کولو کې له یو بل سره هم
په دغه سیمینار کې د هیواد د سلور ډیر شوالیانو او امنیه قماندانانو ویاندویانو او د ولایتونو د مطبوعاتي مرکزونو استازو ګډون کړی وو. په سیمینار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور وویل چې د انتخاباتو لپاره خلکو ته د معلومات ورکولو په هدف شاوخوا 1500 مبلغین ګمارل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي له حکومتي ویاندویانو وغوښتل چې د خبر پر رسولو کې د ژورنالیزم اصول په پام کې ونیسي.
پیامونه چې موږ خپل مردم شریک وسازي په منځوره بالا پردنه اعتماد مردم
باندې کوم پیامونه چې پر حکومت د خلکو د باور د زیاتولو په هدف خپريږي باید دقت پکې وشي. د رسنیو د مسؤلینو ترمنځ هماهنګي ته باید یو میکانیزم جوړ شي.
د افغانستان د رسنیو د مرکز چارواکو وویل چې په دغه سیمینار کې به د ټولو ګډونوالو نظریات، غوښتنې او ستونزې واورېدل شي او د چارو د پرمختګ لپاره به تصامیم ونیول شي.
په خوست کې چارواکو د یو معیاري موزیم لپاره چې لرغوني آثار به پکې ساتل کیږي یو اندازه ځمکه ځانګړې کړې. په خوست کې د نوي موزیم د ودانۍ د جوړولو لپاره ځینې لومړني کارونه هم پیل شوي دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
که څه هم په خوست کې د څو کلونو راهیسې یو موزیم چې دا مهال پکې 400 قلمه بیلابیل لرغوني آثار ساتل کیږي جوړ شوی او سیلانیان ورځنې کتنې کوي، خو بیا دا ځل د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په پام کې لري د هغو 500 موزیمونو له ډلې څخه چې په مختلفو ولایتونو کې ورباندې کار پیلوي یو به یې په خوست کې جوړ کړي. د خوست موزیم ټول لرغوني آثار چې د ځینو لرغونتوب باختري دورې ته رسیږي ځایي اوسیدونکو د یو احساس له مخې په وړیا ډول د خوست موزیم ته اهدا کړي دي او په دې توګه د یو نسبتا ښه موزیم بنسټ ایښودی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت آزاده راډیو ته وویل چې
وزارت هم پلان لري چې په راتلونکي کې په افغانستان کې 15 موزیمونه جوړ کړي چې په دې 15 موزیمونو کې یو خوست هم د په نظر کې لري. ابتدایي کورونه تقریبا په خلوصي دي. امید لري چې
د ځمکې پر مخ ډیر داسې پیښ شوي چې جګړو او طبیعي آفتونو کلي او خورونه غرق کړي او وګړي ورک شوي دي، خو کله چې په داسې سیمو کې د خلکو د اوسېدو آثار او علائم پیدا شوي نو لرغونپوهانو د هغوی په باب ډیر معلومات پیدا کړي دي. لیکوال او د نظر خاوند عبدالکریم پتنګ:
په ډېر منطقو کې داسې شوي دي چې منطقې بیخي غرق شوي دي، تباه شوي دي، کله چې آثار کشف شوي دي د هغې منطقې د آثارو د وجې نه هغه منطقه پېژندلې شوې ده چې دا په کوم مذهب فرهنګ کلتوري سره کوم ته د خلکو سره کوم ژوند ده. نو دا اثر د تیر زمانو د خلکو د کړو وړو د عادتو د فرهنګ تمدن لپاره د بهترین ماخذ ده.
خوست والی عبدالجبار نعیمی په خپل خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د موزیم د ودانیزو چارو د ابتدایي کارونو پیلېدو سره جوخ به د موزیم لپاره د اساسي ودانې پر جوړولو هم کارونه پیل شي.
خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو له برخه مخ کې د خبرونه ورستی راپورته پام وکړي. په هلمند کې په لومړي ځل خزینه جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت جوړ شوی. د هلمند امنیه قومندان وایي چې د خزو له خوا شوی جرمونه بل دی ورسته خ او دقیق وڅیړل شي. د دې څنګه مدیر وایي د خوشاله ده چې د خزو اړوند جرمونه د څیړنې دنده دې ته ورکړل شوی. په دې اړه نور حل هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای پراپور کې ووري.
د هلمند امنیه کمانډان وای د امیراتو جوړدو وروسته به د هغه جرمونو په چرنه کې اسنتوي رامنځته شي چې د شوزو له خوا تر سره کیږي. امنیه کمانډان پاسوال ارکان حرب عبدالقیوم باقی زوی ول د جنایي جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د شوزو لپاره د جلا امیرات د جوړدو عمل به ډیر شي هم په پولیسو کې دندې ته زړه شکړي.
بلین کام دی چې دا هلمند د امنیه کمانډانی په شوکار شي مشهور تکي چې هغه مش یو کور تکي شوکار کې ماري فکر لڅو دی وکول شي خپل وظایف د شوزو چارو د ریاست سره دی وکول شي خپل وظایف د ولایت مقام سره دی وکول شي خپل وظایف د نورو چوکاتو سره هماهنګ داسې وساتي چې وکول شي دغه نقاط ته هم موږ د پای ته رسیدو.
کومندان ول وړاندې د مجرمو شوزو څخه د تحقیق پر مهال ستونزې درلودې چې وروسته به په لنډ وخت کې دوسیه هم بشپړ کیږي او هم به مجرم شوزو حق ولري چې نور شوزنه پولیسو ته د خپل جرم په اړه کیسه وکړي. د شوزو د جرمونو په وړاندې د مبارزې تازه ګمارل سوی امیر ملالۍ چې وړاندې د شوزنه پولیسو مشر وایي خوشاله ده چې د شوزنه مجرمینو په وړاندې د مبارزې امیر ټاکل سوی ده. ملالۍ وایي د جنایي جرمونو سره د مبارزې د ریاست اړوند ټولې اسنتیاوی په واک کې ورکړې دي چې له دې عمله به د کومې ستونزې سره مخامخ نه شي. په هلمند کې 25 ښځینه پولیسي دنده ترسره کوي چې د کومندانۍ د مسؤلینو په خبره بسنه نه کوي او له دې عمله د ګڼو ستونزو سره هم لاسوګربان دي. خو د هلمند امنیه کومندان وایي ډېر ژر به د هلمند لپاره د ښځینه پولیسو په تشکیل کې هم زیاتوالی راسي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د ژوند رنگونه
سمینا منځای ما د خزو چارو ریاست کارکوم کی
څومره دالت لذت ریس داسې وچ کی تاسو کار کوي
موږ د پاره خو لذت زخ زیات ده په دې چې موږ هغه وخت کې دلته کار کو چې دلته اصلا شین بوټای نو ډیر په یو خراب आवाज باندې موږ چې کله خپل هغه وخت په یاد اوس په یاد ډیر زیات تفاوت کړی ده.
تخ په دې غباخ په دغه سمسورتیا کې څومره کار کړی ده
فالیاز موږ دغه د چا غزه کې چې ګور یو بوټای موږ دوی یو نک دوه هغه نشنه کیږي دغه خوره بیت لابراتوار ته ولي دغه فعالیتونه ورته کوي.
اره بس په کوم کې د خزې ترانزیدي بخته
خزه چې موتاد دي استثنا دي کولای شي چې د هفتې منځ کې مرشي دلته تفریغات او هغه نه غیر موږ پنځم به او جمعه صرف خزه د لپاره تخصیص ورکړي چې د ریشي آزاد توګه باندې خپل تفریغ
د موتاد خزه تاسو له سل ترانزیدي کنه کله چې د بوخ کې ګرځي تاسو دوی ویني څونه تاثیر پکې د آشنه فضا په دوی باندې
هغه باندې آشنه فضا به خزيات تاثیر کوي کله چې د موتاد وي تل به تاریک زې د خوخه او چټل زې به خوخه یو زې چې تیار پکې اوسيږي او د یوازې اوسيږي کله چې دلته ریشي موهید ګوري خزه ګوري د تا ډیر ښه تاثیر پر کړه غزه کې چې د تداوی کېږي د یوازنې تقاضا دا وسیږي چې کده خزینه با غوند یو ځای وسیږي منګل توی سي شاید من ډیر زر ترکو مکتوب راځي چې د لاسونه تر دوه پورې بدل ته خزه یو وخت من ګورو چې خزه د نه هون راځي پنځه بجې بیا په زور وري بیر تخپل
زرینه
کېږي بلو چې د فضا کې آزاد دي د کچېره ورزش کوي ورزش ته پر ځای لري کچېره رستورانت ته زیاتې ته ځای لري بازي خیاتي بخښونه منګل ورو عقل تک دی غوړی تام سه مخلی پدې چې د یو میاشت لپاره موږ د ته د خیاطی موزه شام دلته ورکړم خیاطی هم د ته موږ زکړې چې ډیر په شوق علاقه دلته راځي موته د خزه وا چې دی په ټیکټي د لاندې ګوشي په غوګو کې ودی موزیک اوریدو چې غبښه سایلو ساتلی ترخصه او نور خزه په ټول ډارې دي چې دا کومګه و هیدا خلیونې ده کله چې هغه په سلاړو لوچ ګورو هغه جوړه تیار خزه وا صرف موزیک اوریدو او دا خزه وا چې ترک کړي دی غختل ځان مصرف کی دی په ول چې کله بیکار او سیګم یاواز او سیګم ماته چورتونه فکرونه زیات راځي ز بیا احتیاط خاطر مې رجوع کیږي هغه د پر از غوړ موزیک سره خپل غم غلط کوم
موزیک
اوریدم. قدر من اوریدونکو دا د خبری مجله پایته ورسیده خو چیرته زیمه بل نیم ساعت خبری مجله هم شته چې